دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو السلام علیکم زنه زرانا یوسف یم تاسو ته زمونږ د آشنا رادیو د خبری خبرونې سره هرکلی وایم ترنو اوریدونکو د خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونو ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم داد امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده تر هر سمه خیده نلید ده ساعت خبرونو تاستاس پام را عرام نن ده شنبه ورز ده جولای ده میاشتی پا وله سمه ده سرطان ده میاشتی پشپا گوشتمه پا افغانستان که ده اسلامی جمهوریت او ده طالبان ترمینز پا دوها که ده سولی مذاکرات پلشی بدی د قطر په منګرتو په دغه بین الافغاني غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازي توپ د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبد الله یو شمیر سیاسونو او د حکومت مذاکراتي هیئتونو او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو هیئت ګډون کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبد الله د غونډې په افتتاح کې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره د دې غونډې په جوړېدو خوښي وښوده. نوموړي وویل د جګړې ټول تلفات ملکي وګړي دي. هغه زیاته کړه هیله مو ده چې دغه غونډه د پاک الله په توکل په هیواد کې د سولې او سوکالۍ سبب شي. عبدالله ویل دي چې د سولې ټینګېدل د دواړو لورو انعطاف ته اړتیا لري. دا تکړې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره په سیمه ییزه او نړیواله سطحه مناسبه فضا منځ ته راغلي ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم ویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د پرانستلو لس میاشتې تیرې شوې دي، خو د ځینو ستونزو له کبله پکې پرمختګ نه دی راغلی. هغه د دې ستونزو یادونه ونه کړه، مګر وی ویل چې له خپل اړخه یې د دغو خبرو د بریالیتوب هڅې کړې دي. ملا عبدالغنی برادر زیاته کړه افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی، لکه هر افغان چې پکې د اوسېدو حق لري همداسې د خدمت او مسؤلیت حق هم لري. نو موږ چې لوړ اهداف ترلاسه کوو باید له جزئیاتو تیر شو. پراخه سینه، تحمل او برداشت لرو. بې باوري او بې اعتمادي باید ختمه کړو. د قطر په کوربتوب د بین الافغاني مذاکراتو افتتاحیه مراسم نن پای ته ورسېدل او د دواړو خواوو د وکسیزو مرکچانو ترمنځ مذاکرات پیل شول. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداري ویلي دي چې د فرانسې نه د تالیس فرانسوي شرکت درې رادارونه کابل ته ورسېدل. د دې ادارې په وینا دغه فرانسوي رادارونه افغانستان ته روان دي او تر 2023 کال پورې به د افغانستان په 12 سیمو کې نصب شي. خاغری صالح نن د جولای په 18مه امریکا غاک ته ویل چې پراتونکو درې میاشتو کې دغه رادارونه په کابل کې نصبېږي او په 2023 کال کې به عملاً چالان شي. د ملکی هوایی چلند ادارې نطاق محمد نعیم صالحی وایي چې دغه پروژه د 112 میلیون یورو په لګښت عملي کیږي. خاغری صالح نن امریکا غاک ته ویل دي چې پراتونکو درې میاشتو کې دغه رادارونه په کابل کې نصبېږي او په 2023 کال کې به عملاً چالان شي. د ملکی هوایی چلند ادارې د معلوماتو په اساس د دغه رادارونو په فعالیدو سره به د افغانستان د هوایی حریم واک د دغه هواد د حکومت په لاس کې شي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویل دي چې په تیرو سلیر شو ساعتونو کې په ملک کې د کورونا د ویروس 1022 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس په تیر یو شواروز کې د کورونا د ویروس 3216 سمپلونه معاینه شوې دي چې 1022 پکې مثبت ختلي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د دې ترڅنګ په تیرو سلیر ساعتونو کې په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا د ویروس له امله د 9 ناروغانو د مړینې خبر هم ورکړی دی. همدارنګه په تیر یو شواروز کې 212 تنه بیرته د کورونا نه روغ شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د ایران په جنوب کې د اوبو د کموالي له امله په مظاهرو کې یو کس وژل شوی دی. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د شادګان د خار دی او چارواکي صبري پور له قوله خبر ورکړی دی چې دغه مظاهره چې د نورو مظاهره چانو په هوایی دزو کې لګیدل او مړ شوی دی. د خوزستان په ولایت کې داسې وچکالی راغلی ده چې په تیرو 500 کلونو کې کله نه ورغلی او له دې کبله په دې ورځو کې هلته مظاهره شوې دي. په خوزستان کې د وچکالۍ له وجې د حکومت ضد دغه دوه ورځنیو مظاهرو د متخصصینو خبرو ته د نورو پام ور اړولی دی چې وایي د ایران اسلام پالو واکمنانو له ډیر وخت راهیسه طبي منابع سمې نه دي اداره کړې. په ټولنیزو شبکو او د امریکا غږ د فارسي څنګه په خبرونه کې پریشي وی ویډیوګانې خي چې ایرانیان د پنځشنبه او جمعه په ورځو کې د خوزستان د ولایت په څو خارونو کې چې اوسیدونکو اقالیت عربان دي مارشونه کوي او په عربي ژبه شعارونه ورکوي. دغه اقالیت د ډیر وخت راهیسه د ایران د اکثریت فارسي ژبو مذهبي واکمنان په تبعیزي چلند او بې غوري تورن کړی دي. امریکا غږ د دې ویډیوګانو وسوق مستقل ډول نشي تاییدوله. د امریکا د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او د وقایي د مرکزونو مشر روچل والنسکی ویلي دي په امریکا کې د کورونا وایروس د ناواکسین شوو کسانو لقبله بیا په وبا بدلیږي. روچل والنسکی پرون د غسرګندونې په داسې حال کې وکړي چې د امریکا په ځینو قانونو کې خلکو ته بیرته د ماسکونو د استعمال سپارښتنه شوې ده. والنسکی ویل په ناروغانو کې هغه کسان دي چې واکسین نه دی لګولې او همداشان هغه کسان مړ دي چې د کورونا ضد واکسین نه دی کړی. د دې ادارې د اټکل لمخې ممکن پر روانو هفتو کې په هغه ځایونو کې چې لږو کسانو پکې واکسین لګولې دي د کورونا د ویروس مثبت پیښې زیات شي. د حکومتي سلاکارانو یو بین المللي ډله وایي دوی د انګلند د پلانونو له امله اندېښمن دي چې د دوشنبه په ورځ د دې وباله کبله ټول لګیدلې بندیزونه لغوه کوي. د مشاورینو او سلاکارانو ویلي دي باور لري چې د پلان به په برتانیا کې د کورونا د ویروس د نوې سپې د راتلو سبب شي او امکان لري چې ډیر نور ملکونو ته له دې ځای خپور شي. هسه هم د توکیو د اولمپیک په ډله کې د یو کس د معایناتو نتیجه مثبته خطرې ده چې د کورونا په ویروس اخته ده. دغه کس لوبغاله نه ده بلکې داس یو کس ده چې د خارج نه ورغله ده او د روبو د تنظیم په چارو کې مرسته کوي. د دې پیښې خبر نن ورکړ شوی ده. د کیودو د خبری آژانس د راپورت له قراره د جولای په اوله چې د اولمپیک د لوبو تیاری پیل شوی ده د اولمپیک تنظیمونکو د کورونا د ویروس د 15 سلويخ مثبت پیښو خبر ورکړی ده. د جان هاپکنز د نننۍ معلوماتو لمخې تر اوسه پورې په نړۍ کې 4 میلیونه خلک د کورونا نمړ شوې دي او د 1.9 میلیونه نه زیات خلک د کورونا په ویروس اخته دي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. په جرمني کې د ژغورنې عمله نن د شنبه په ورځ په داسې حال کې د ملک په لویدیز کې په سیلاب ځپلو برخو کې د ژوندیو کسانو په پلټنې بوخته ده چې په ډیرو کارونو او کورونو کې د سیلاب د اوبو ساتاله هم جگ ده او درګرده کورونه ترې لاندې کیږي. په یو پیړۍ کې دغه سیلاب خلک په جرمني کې نه راغله. د پولیسو د اټکل لمخې 133 تنه سیلاب مړ کړي دي او سرګونه نور لا درک دي. مقامات ویلی دی پولنتن زی د ویسنبر په خارګوټی کې د جمعې په ورځ هغه وخت کوم 200 کورنۍ د اغازین ویسل شوې چې د اوبو یو بند سیلاب له کبله مات شو. په 1300 ورځو کې دغه سیلابونو له امله په څو خارونو او خارګوټو او ټولنو کې برېښنا، انټرنیټ او ټلیفون قطع شوی دی. همداشان د بلجیم او هالند په ځینو برخو کې هم سیلابونه راغلي دي او په بلجیم کې لږ تر لږه 40 تنه سیلابونه مړ کړي دي. او همدغه راز دا سرالیا په لوی خار سیدنی کې ودانی او دوکانونه قرنټین شوی او په څو ځایونو کې چې کورونا پکې لګیدل خلکو ته امر شوی دی چې د هغه ځایونو نه ونوځي. د سیدنی په خار کې چې 15 میلیونه خلک پکې اوسیږي د جوندې وشته مراحسه قرنټین وځه شوی دی او مقامات کوشش کوي چې د کورونا نوې ډول دلتانوم ویروس کنټرول کړي. همداشان د ویکتوریا په ایالت کې هم دغه ویروس د مخنیوي په خاطر خلک قرنټین دي. او د ازادې رادیو د روچز د خبری آژانس لمخې خبر ورکړی دی چې د هالند یوې محکمې د سوریې یو وګړی د سوریې د یو دولتي عسكر په اعدام او نورو جنگي جرایمو کې د لاس لرلو په جرم په 40 کاله باندې محکوم کړی دی. د دې خبر لمخې د محکمې د قاضیانو په حکم کې راغلی دی چې مجرم احمد الخضر چې د ابو خضر په نامه هم پیژندل کېده د جبهه نصر په نوم د افراطي ډلې غړی وو. دا ډله د سوریې د کورنۍ جګړې په اوایلو کې په دې هواد کې د القاعده د شبکې د یوې څنګه په نوم پیژندل کېده. محکمې په خپل حکم کې ویلي دي چې د سوریې د یو ټپي شوی دولتي عسكر د اعدام د صحنې په ویډیو کې احمد خضر اواز پیژندل کېږي. دغه اسیر ټپي عسكر په 2012 کال کې اعدام شو. د هلن قوانین د هواد محاکمه ته صلاحیت ورکوي چې په جنگي او بشري ضد جنایاتو تورن کسان د نورو هوادونو وګړي په هلن کې د اسلوب په صورت کې محاکمه کوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو په واشنگتن.
د نورو دونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه سهارنی خبری خبرونه اوري. خبرونه مو اوریدل په موکړي زموږه لومړی رپورت ده.
په کندهار کې د رائټرز د نړیوال خبري ایجنټس د وژل شوی خبريال دانش صدیقی جسد نن نړیوال سره صلیب جګړې د لګرنا میرویس روختوم ته انتقال کړي. هغه پرون په سپین بولدک ولسوالۍ کې د امنیتي پیښو څخه د رپورت چمتو کولو په مهال وژل شوی، خو لا هم د وژل کېدو په باب جزئیات نه دي پټه شوي. عزیز الله پوپل رپورټ را لګي.
دا د وژل شوی خبريال دانش صدیقی جسد دی چې نړیوال سره صلیب د جګړې له ډګر څخه روختوم ته انتقال کړي. د میرویس حوزوی روختون رئیس ډاکټر محمد داود فرهاد وایي چې د وژل شوی خبريال د جسد پیژندنه سوي، خو د وژل کېدو د لامل په اړه لوړو طبي معاینات ته اړتیا ده چې د کندهار په کاچا دا وړتیا نه ده موجوده.
زموږ د طبي عدلي مسولین دا شواهد او دا خپل د جسد د توکي چې ورسره پاتو دا هغه په اساس پیژندګلوي وسول نور د پیژندلو وړ نه وو. نو داغه په شواهد او سندونه چې خالی وو او داغه د خبريال لغه صدرې چې هغه په معنی مو دا شخص وو پیژندې. نو چون د سره سلی په استم راوړل شوی وو نو داغه شخص دی نو د انتقال لپاره به مسول کسان راشي.
پرون د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ د حکومتي قواو او وسوالو طالبانو ترمنځ د جګړې تود جګړو چیرې چې یاد خبريال خپل ژوند پکښ له لاسه ورکړ. د نوموړي د وژل کېدو په اړه افغان حکومتي مقاماتو یوازې د خواخوږي څرګندونه کړې، خو د هغه د مرګ د لامل په اړه څه نه ویلي. د غراز وسوالو طالبانو بیا د یاد خبريال د وژل کېدو په اړه هیڅ تبصره نه ده کړې. د ریوټرز خبري اجانس وژل شوی خبريال دانش صدیقی تیر اونۍ کندهار ته د امنیتي پیښو د خبري پوښښ لپاره راغلی وو. د هغه د وژل کېدو په خبرګون کې کندهار کې مشت خبريالان وایي چې کندهار د خبريالانو د کار او پالیت لپاره تر ټولو خطرناک سیمه ده.
د دانش صدیقی صاحب په چیر موږ ډیر خبريالان په دغه چیرې وکال کې د لاس ورکړ. متاسفانه د جګړو له امله څه مو د مخ کې موږ نعمتلاند لپاره نعمتلار روان شي. اغه یو خبريال د کابل څخه راغلی د لیټر ګرسو د غڅ اخواته موږ ډیر خبريالان د لاس ورکړل د کندهار په سطح.
د غراز د خبريالانو د دیپارټولني غشتنه لوي چې په جګړه کې شکیل خواوي دي د خبريالانو به ترپی ته پدرنوي د هغوی د امنیت ساتلو برخه ته ځانګړي پاملرنه وکي.
خبريالان د اولس د ستونزو د حل یو ادرس دی، مګر متاسفانه او بدبختانه باید وایي چې دوی په سیمه کې په شهادت باندې رسیږي چپیان کیږي. چې مثال د دانش صدیقی او مثال د تیرورس په بولدک ولسوالۍ کې په شهادت رسیدلې دي روح یې شاد وي. زموږ لشکیل غاړه غوښتنه ده چې خبريالان یوازې او یوازې د ولس په ستونزو د انعکاس او د ولس د خبرولو لپاره کار کوي. پر دوی باندې باید رحم وسی.
په کندهار کې د وژل شوی خبريال دانش صدیقی په اړه ویل کېږي چې هغه په میانمار کې د روهنګي مسلمانانو د بهراني وضعیت په اړه د غوړه خبري پوښښ لکباله د پولیټرز نړیواله جایزه ګټلې و او په ګڼو نورو بشري برخو کې هم غوړه مطبوعاتي فعالیت تر سره کړی دی. په افغانستان کې د خبريالانو د دفاع بیلابیل ټولنو د شاغلي صدیقی د وژل کېدو د پیچ د غندنې ترڅنګ ویل چې جګړه خپل اصول لري، خو په افغانستان کې د اصول په پام کې نه نیول کېږي. د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول صدیق الله توحیدی وایي چې د خبريالانو د وژنې پیټي سرګندوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له یاد اصول څخه لري ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امیر روغتیا وزارت وایي هغه افغانان چې په هند کې د تولید شوی واکسین یو روسي اخیسته، هغه ته به د بلې میلادي میاشتې په سر کې د کرونا وایرس دویم ډوز تطبیق شي. او موخړې په دې حق له کابل نه د اکرام شنواری رپورت ده.
د امیر روغتیا وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علیزی وایي چې ټاکل شوی زروانی میاشتې تر پای وه په هند کې د تولید شوی استرازینیکا واکسین شاوخوا 3500 ډوز واکسین کابل ته ورسیږي چې هغه کسانو ته به تطبیق شي چې ځانبي باندې د واکسین لومړی ډوز یې د مخه اخیستی دی.
د دې میاشتې تر پای پورې به د استرازینیکا د کمپنۍ واکسین هم هیواد ته انتقال شي. ان چې په نویت کې هغه خلک قرار لري چې مخکې یو دوز دغه واکسین اخیسته دي او دویم دوز ته منتظر دي، نو ان شاء الله د دغه میاشتې تر پای پورې، یعنی د جولای میاشتې تر پای پورې، به د استرازینیکا د کمپنۍ واکسین هم هیواد ته انتقال شي چې موږ به هیوادوالو ته عملاً تطبیق چاري پیل کړو.
د یوې نیمې میاشتې څخه د زیاتې مودې راهیسې یو شمېر افغانان چې په هند کې د تولید شوي استرازینیکا واکسین یو ډوز اخیستی، د دوهم ډوز اخیستو لپاره انتظار وباسي. د مخ د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د کواکس په نوم د واکسین د ابتکار نړیوال اطلاع ټولنې ورسره د جولای د روانې میاشتې تلیمۍ د شاوخوا 3500 ډوزو د واکسین د برابرولو ژمنه کړې و. د استرازینیکا واکسین د زیرمو د خلاصېدو لامل په لږو زره کسان چې دغه واکسین یو ډوز یې اخیستې د بل ډوز ترلاسه کولو ته په تمه دي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د استرازینیکا واکسین د لومړي ډوز ترلاسه کولو وروسته تر شپږو ورځو پورې د کورونا د وایرس دا ډول واکسین دوم ډوز هم تطبیق کېدی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې د تېرې اونۍ پورې ټول څه باندې 900 او 9000 کسانو د کورونا واکسین اخیستی. د وچا د راپور له مخې تر اوسه څه باندې 250,000 کسانو د کورونا د وایرس دواړه ډوزه واکسین اخیستی دي. افغانستان کې د کورونا وایرس دریمه څپه لا هم د خپرېدو په حال کې ده چې ورسره دغې ناروغۍ د ناروغانو او پر کورونا د مړو شوو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دوشنبې په ورځ د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا د وایرس د 389 پیښو او پر دغې ناروغۍ د 9000 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړی. د نوو پیښو سب وروسته اوس مهال په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 1,602 پیښو ته رسېدلی دی. نن په افغانستان کې په تېرو څو اونیو کې تر ټولو کمې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوې. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې معمولا د جمعې په ورځ کم ناروغان روغتیایي کلینیکونو ته د لابراتواري معاینو لپاره ورځي چې د همدې له امله د اونۍ په لومړۍ ورځ د کورونا د پیښو شمېر په اونۍ کې د نورو ورځو پرتله کم وي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د یو تازه راپور له مخې اوس مهال په افغانستان کې د ټولو معاینه شوو پیښو د مثبتو پیښو د پایلو فیصدي 80% ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح اندېښنه ښیي چې که چیرې خلک روغتیایي پیغامونو ته پاملرنه ونه کړي او د اختر په ورځو شپو کې د یو بل کورونا ته د مبارکۍ لپاره لاړ شي نو دا کار به د یوې لویې بشري فاجعې سبب شي.
نو هیله مې دا ده چې موږ د اختر په ورځو کې او د هغې نه مخکې د بازار د ګڼه ګوڼو ځایونه ځانونه وژغورو څو بیا بل مصیبت سره مخامخ نشو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا هم وایي چې لویه اندېښنه یې دا ده چې خلک به پر روان اخصر کې روغتیایي پیغامونو ته غوږ ونه نیسي چې ورسره د اختر وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د مثبتو پیښو زیاتېدو امکان خورا زیات دی.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دستمال او یا تنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نایم.
دو ادارو رپورت ورکړی دی چې د کرونا وبا د میلیونونو ماشومانو د ژوند ژغورونکي واکسینونو پروسه د مشکلاتو سره مخ کړې ده. لیسا شلاین رپورت را لېږلې زه یې درته لولم. د نړیوال روغتیا سازمان او د امریکا د ماشومانو د وجی صندوق رپورت وایي چې میلیونونو ماشومان تیر کال د وژونکي ناروغیو له وړاندې واکسینونه نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي د واکسینونو د نړیوال خدماتو کې د ستونزې د کرونا وبا له امله رامنځته شوې دي چې په لسیزو کې د ماشومانو د مرزونو د مخنیوي لپاره چې کوم واکسینونه په هغه کې پرمختګ ځنډولې دي. د رپورت ورکوي چې د سویلي ختیځ آسیا او ختیځ مدیترانې سیمو کې ماشومان خورا اغیزمن شوي دي. هندوستان د لسو هوادونو په لیست کې لومړی مقام لري چې په ماشومانو کې د هیزي او داسې نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره واکسین نه دی ترلاسه کړی. نه نور هوادونه په امریکا او افریقایي سیمو کې دي. د صحت نړیوالې ادارې د امیدواري واکسینونو او بایولوژیکي څانګې رئیس وایي چې د کرونا وبا نوې څپې او واکسینونه باید د معمول د واکسینونو مخه ونه نیسي. هغه یادونه کوي واکسینونه د عامې روغتیا خوندي ساتلو لپاره ډیره مهمه وسیله ده. اوبراین وایي
The world has rightly prioritized the emergency response to COVID-19, but if we fail to find a catch-up and catch up those who have missed their vaccines and restore and improve
نړۍ چې د کرونا وبا ته څنګه ځواب ورکړو دغه بیخي سمو، خو که موږ د هغه خلکو چې خپلو ماشومانو ته نور واکسینونه نه دي کړي هغه ته پرسیدو کې پاتې راغلو نو د ناروغیو ډېرېدو جدي خطر شتون لري چې وده به دوام وکړي. موږ واقعا د یو بحران د ختمولو لپاره د یو بل بحران سره د مخ کېدو توان نه لرو. د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف او ملګری د ملکونو سره په دغه هڅو کې مرسته کوي چې د ناروغیو مخه ونیول شي او د واکسینونو لګولو دغه پروسه او سیستم پیاوړی شي. دغه ادارې وایي چې هغوی د 2030 کال پورې غواړي چې 9% خلکو ته واکسینونه ورسول شي او که دغه وشول نو په راتلونکي کې به د 1.5 میلیون خلکو مړینې مخنیوی وشي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق کې جامع معلومات وړاندې او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دغه کې خزو د دایمي اوربن غوښتل کولا وی ویل چې تر دې زیات نور خزې پات د جګړې قرباني نشي. په مخړی د ګل رحیم نیازمن رپورټ ده.
په بلخ کې یو شمیر میرمنې وایي د جګړو زیاته برخه قرباني خزې دي، نو ځکه په افغانستان کې د دایمي اوربند او د سولې او راتلونکي حکومت پر سر د طالبانو د خبرو د دوام غوښتنه کوي. دوی ویل چې د خزو غږ باید هغو خلکو ته ورسیږي چې په قطر کې د سولې په مذاکراتو کې ګډون کوي. روینا نور وایي هڅه کوي چې د دولت او طالب وسلوالو مذاکره کوونکو غړو ته ذهنیت ورکړي چې خزې دایمي سوله غواړي، د کاغذ پر مخ او نمایشي سوله نه غواړي.
خواهان یزی هستیم که آتش بس سراسری در افغانستان باشه و ما زنان افغان دیگر جنگ نمیخواییم، قربانیان جنگ دیگر جنگ نمیخواییم، فقط میخواییم صلح باشه.
هغه وایي موږ د دې غوښتون کې یو چې په ټول افغانستان کې سوله وي. موږ میرمنې نور جنگ نه غواړو، د جګړې قربانیان نور جګړه نه غواړي، یوازې سوله غواړي. دوی طالبانو ته ویل چې دواړه خواوې افغانان دي، نو طالب د څه لپاره جنگ کوي؟ ولې عام المنفعت اساسات ړنګوي؟ ولې د هیواد شتمني زیانمنوي؟ د بلخ یو اوسیدونکي زرغونه فایز له طالبانو غوښتنه لري او وایي چې دوی باید د اسلام دین له سره مطالعه کړي.
خواستم از اونایی است که برم مطالعه کنن، با ماهیت دین اسلام فکر کنن، باز خودشان میفهمن که اسلام یعنی چی، کار کنن میکنن یعنی چی. اگر قسم ما تقاضا
آقا وایی زماهی لالا طالبانو داده چی دوی باید دی اسلام دین مطالعه کردی او دی دین ماهیت باندې فکر وکړي، بیا خپل پویږي چې اسلام څه شه ده او هغه کارونه چې دوی کوي څنګه دي. کله دوی غوښتنه وشي چې جګړه مکوي دا بی فایدې ده. زینی بیا په دې نظر دی چې طالبان یو ځل بیا غواړي د پخوا په څیر سخت دریزه رژیم ولري، نو ځکه یې د بلخ په ولسوالۍ کې هم پر ښځو او ځوانانو محدودیتونه زیات کړي دي. بهاره محمودی بیا وایي چې دوی په تیرو 2 لسیزو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې او نه غواړي چې هغه له لاسه ورکړي.
دیدو ده ما خیلی دستاوردها داشتیم، نمیخوایم که طالبا بیای دستاوردهای ما را از بین ببره. خیلی زحمت کشیدیم به خاطر از این دستاوردها.
هغه وایي په تیرو 2 لسیزو کې موږ ډېرې لاسته راوړنې درلودې، نه غواړو چې طالبان راشي او زموږ لاسته راوړنې له منځه یوسي. د دغو لاسته راوړنو لپاره ښځو ډېر زحمت ویستلې. دوی ویل چې طالبان ځکه جګړه کوي چې د پخوا په څیر د خپل فکر مطابق چې هر څه یې ذهن ته راځي پر خلکو قبول کړي. میرمنې هغو اوازو هم اندېښمنې کړي چې طالبان به کونډې ښځې او پیغلې نجونې خپلو وسلوالو ته په نکاح کړي، خو طالبانو دغه اوازې رد کړي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
توکو دا چې د امریکا حکومت پر روان میاشت کې په زرګونه هغه افغانان د هوا د لارې د افغانستان راوباسي چې د تیرو 40 کلونو جنگ په دوران کې د امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې وه او اوس یې ژوند د طالبانو د پرمختګ په وجه په خطر کې دی. په موکړې زموږ د خبریال سټیو هرمن رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو دراولوي.
د سپینی مانای د مطبوعاتو سیکرټر میرمن جین ساکی اعلان وکړ چې افغانستان نه به د اگست د میاشتې تر پایه پورې د امریکایي عسکرو د راوتو د کار د بشپړېدو نه مخکې متحده ایالات اپریشن الایز ریفیوج یا متحدینو او انډیوالانو ته د پناه ورکولو عملیاتو تر نامه لاندې په زرهاو هغه افغانان د هوا لارې راوباسي چې دا وخت په کابل کې امریکا ته د مهاجرت د مخصوصې ویزې یا SIV منتظر دي.
And our objective is to get individuals who are eligible relocated out of the country in advance.
سپین مانے مطبوعاتی ویان دوائی زمان مرام او حدف داده چې د اگست تر پایا پورې د امریکای عسکرو دراوتل نمخ کې دغه کسان راوباسو او په بل ځای کې ځای پر ځای کو. دا عملیات به په قراره قراره پراخه شي او په لسګونو زره نور هغه کسان به هم دربر ونیسي چې د 2001 میلادي کال د نظامي یرغل نه وروسته د تیرو شلو کلونو په موده کې له امریکایي ځواکونو سره د القاعدې او طالبانو په خلاف په عملیاتو کې مرسته کوله. په دې جمله کې ترجمانان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غا آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ترکیه د ناکامې نظامی کودتا نه 15 کاله تیر شوی دي، خو اوس هم د جنرالستانو او د حکومت د منتقدینو نه پښتنې او سړنی کیږي. او مکړی د امریکا غږ دی رپورت چې رڼا نورستانې د تدراوروي.
په ترکیه کې د 2018 کال د کودتا ناکامه هڅه په دې توګه پیل شوې. د استانبول بوسپورس پل د نظامی موټرو سره د خلکو پر مخ وتړل شو. جیت الوتکو ښکته الوتې د خطر زنګ وهل کېده او په سړکونو کې تاوتریخوالی راپورته شو. مګر ځینو وړاندوینه کړې چې د 2018 کال د جولای د میاشتې پیښې به په ډراماتیک ډول د مطبوعاتو لید په ترکیه کې بدل کړي. د پیښې په ورځ الهان تنیر په واشنگتن کې د ترکیش ډیلی جمهوریت کې و. هغه وایي
There were a lot of attacks from ISIS attacks in Turkey and the rumors and
ما هغه په ترکیه کې د داعش ډیر بریدونه او غنګوسي او ټیټونو دا څرګندول چې د داعش بریدونه څومره نږدې وو. له همدې امله دوی د باسپورس پول تر کنټرول لاندې نیولای وو،
خو اسلامي دولت پکې ښکل نه وو او کودتا په څو ساعتونو کې ناکامه شوه چې شاوخوا 250 کسان په دې جریان کې وژل شول او تر 2000 ډیر کسان ټپیان شول. د عدالت تامین کولو لپاره حکومت نه یوازې د کودتا اصلي عاملین بلکې د تنیر په ګډون نقادان او خبریالانو پسې هم شول. الهان تنیر وایي
It was clear that the Turkish government was very unhappy and they were
دا سرګندوی چې د ترکیه حکومت ډیر خوشاله نه وو او دوی د انتقادي ورسپانو پسې شول. دوی لا د مخه سلګونه ورسپانی وتړلې، مګر جمهوریت ورسپانه یې ونه شوای کولای په اسانۍ وتړي. پر ځای دوی د جمهوریت ورسپانی د 15 ژورنالیستانو استناف طلبي پیل کړه چې په دوی کې زخم یم.
خو ترکیه دا نړیوال انتقادونه چې دوی انتقاد کوونکي او خبریالان نیولي ردوي. ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دوی د ترهګرۍ په تور نیول شوي، نه د ژورنالیزم یا خپل مسلک په تور. ډیری توقیف شوي کسان د ګولن غورزنګ سره د اړیکو درلودلو یا ملاتړ کولو په تور نیول شوي چې د چارواکو په وینا دوی کودتا جوړه کړې. ماهرین وایي د 2018 کال پیښه په رسنیو باندې د فشارونو د نوې دورې پیل ښيي. د رسنیو او حقوقي مطالعاتو د اتحادیې مرستیال ویسل اوکی وایي
د جولای 15 څخه مخکې دا سخت محدودیتونه د کردانو او ارمنیایي رسنیو باندې وو، خو د جولای 15 نه وروسته دا چلند اصلي رسنیو ته واوښت. د هیواد په کچه فشارونه ډېر شول. اوس مهال موږ سلګونه پیرودونکي لرو، له مهمو مشهورو او ځواکمنو خلکو څخه نیولې تر او کسانو پورې چې نمونه ښودل شوي نه دي، مګر دوی لا هم د خبریالانو په توګه کار کوي.
د نیونو او محاکمو سره ترکیه په نړۍ کې د خبریالانو لپاره د تر ټولو ناوړه زندان په نوم یادیږي. دالیارانه نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
نوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ خبری خبرونه واوریدل. موږ تاسو نه په دې هیله چې تاسو غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په امان.